د منابعونکو کتونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیو یو ساته خبری خبرونه ده د خبرونه قربانی او بجالوان
او زاش پاک مومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو په خبرونه کې مهم رپورټونه او د خبرونو خلاصه تاسو ته پسر کې باندې کو
په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب د سپکاوي په تور قیدی عیسائی میرمن آسیا بیبی د خوشی کولو فیصله باندې د سختو احتجاجونو وروسته نن وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت سپریم کورٹ فیصلہ باندې کلک ولاړ دی او د اعلی عدالت فیصلہ عملی کولو باندې بد څه قسم سودا نه کوي.
او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روس پایتخت ماسکو کې د افغانستان د امن پر سر په غونډه کې د سولې اعلی شورا په غیر حکومتي توګه ګډون کړی دی.
د امریکا او فرانس صدرانو د یورپی یونین ملکونو د سلامتیا په اړه خپل اختلافونو په سر په داسې حال خبرې کړي چې د فرانس صدر ایمانوئل میکران ویلي یورپ لا د ځان دپا پخپله کول پکار دی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موسی ملګری اوسې اول هم تاسو ته وړاندې کوو په رومانی رپورټ.
ګران خدای مردون کو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټي وی سره خبري خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډي سي نه واګي او ساسي پام را ګرځو د لومړي راپور په لوتہ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې د سپریم کورټ فیصله عملی کول یې د حکومت اولنې ترجیح ده. د ویل دي چې د سپریم کورټ لخوا کوم فیصله هم مخې تراغلي کپا غي د ملک دننه احتجاج کیږي او که هرڅ کیږي دغه فیصلہ عملی کول با دوی لازمی کئی. نموڑی دا خبر پتا سے حال کری دی چھے دا عیسائی مذہب سره تعلق لرون کی آسیا بی بی دا خوشی کولو او یا دا حاغی خلاف چھے کم تورون لگول شیو دا غی دا ختمولو پا لڑکی چھے کم فیصلہ دا سپریم کورٹ راغلا او دا غی ورستو گرد ملک احتجاجی مظاہرے وشوی او دغه فیصله وغندل شو. د هغه ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې ده. د ډیو رادیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت د سترې محکمې سره ولاړ دی او په دې اړه به هیڅ قسمه سمجھوته نه کوي. په لاهور کې د بې وسه غریبانو د پاره لومړی پناهګاه یا شلټر هوم د پرانستې د دستورې وروسته د مطبوعاتو سره خبرې کې وزیر اعظم عمران خان ویل چې د قانون واکمني د سترې محکمې په پریکړو د عمل کولو څخه ممکنه کېدای شي.
ګورنمنت خپل سپریم کورټ کې فیصله کې ساتھ کھڑی ہے.
حکومت د سترې محکمې سره ولاړ دی او پر دې به هیڅ قسمه سمجھوتا نه کوي. دوی زیاته کړه چې کچري یو حکومت د سترې محکمې پریکړو باندې عمل ونه کړي نو حکومت نسی پاتې کېدی او د قانون واکمنی به ختم سیم. وزیر اعظم عمران خان دا خبره د تحریک لبیک پاکستان د مظاهره کوونکو په ضد د عملیاتو په اړه د پښتنې په جواب کې کړې وه. مذهبي تندروډلې تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر په 1 نیټه د سترې محکمې اړخه د مذهب د سپکاوي په تور کې د پانسي سزا ترلاسه کوونکې آسیا بیبي د شاوخوا اته کاله د بند وروسته په خوشي کولو په ټول هیواد کې سخت احتجاج کړی و. دغه احتجاج درې ورځې وروسته د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د یو لفظنامې په نتیجه کې پای ته ورسېدو چې پکې یو ټکی یا د آسیا بیبي نوم په اکزیټ کنټرول لیست یعنی د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په فهرست نیسیل کې اچول ول هم شامل و. د لوزنامې یو ورځ وروسته وفاقي حکومت له اړخه احتجاج په محل ماتي ګډوبي کوونکو په ضد عملیاتو امر سوی و. خو تیر ورځ د اسلام آباد ډیپټي کمشنر ویلی و چې د سل څخه زیاتو مظاهرچیانو په ضد مقدمه درش کړې سوی دي خو تر اوسه 12 کسان نیول سوی دي او 19 کسانو مقدمه واپس اخستل سوی دي. حکومت کا سهم په حرکت چا د سترې محکمې پر پریکړې د عمل درآمد خبرې کوي خو تر اوسه دا نه منی چې آسیا بیبي خوشی کړې سوې ده یا هغه د هیواد څخه په هر تللې ده. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان د آسیا بیبي د هیواد څخه د بهر تلو رپورټونه په سختي سره رد کړي وو او ویلي وو چې آسیا بیبي د حکومت په ولکه کې په محفوظ ځای کې موجوده ده. وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د لومړي پناهګاه یا شلټر هوم د پرانستې په محل یو ځل بیا خپل هغه بیان هم تکرار کړو چې فلاحي او مدني ریاست جوړولو ته دا لومړی ګام ګام دی او وی ویل چې په دغه پناګهانو کې به سر او سامان هغه خلک ووسی چې په سړکونو شپې سبا کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا د وای او ساته خبری خبرونه د قدر منوریدونکو کتونکو په پاکستان کې د سپریم کورت د فیصلې وروسته د مذهبي تونروا ګوند تحریک لبیک سره د حکومتي لوزنامې پر سر د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې سخت ټکونه روان دي. خو په خپل د حکومت د کورنو چارو وزیر شهریار افریدی لخوا وینا چې د تحریک لبیک غړو نه بلکې د اپوزیشن یعنی د مخالفو ګوندونو کارکونانو په دغه مظاهرو کې برخه اخیستې، نو په دې حق له سیډونکو خپل خبرګون خودلې دي. دغه خبرګون مدثر شاه په دې رپورت کې را لګلې تاسو روان لیکو.
سینیټ کې د داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د وی پښتنې جواب کې ویلي دي د سترې محکمې لخوا د مسیحي میرمن آسیا بیبي د پریښودو نه پس چې هیواد کې کمی د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې وې، هغې کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنان نه بلکې د نورو پارلیماني مخالفو ګوندونو خړی کړ دي. او د وزیر مملکت په دې بیان چې ډیوا د سیاسي او امنیتي چارو د یو سیډونکي بریګیډیر صاد محمد خان سره خبرې وکړې، نو هغه ویل ښکاري داسې چې حکومت د پرتشدد مظاهرو د امر کوونکو په ځای پارلیمان کې دننه د خپل مخالفینو په ضد کاروایی کول غواړي.
مقابله نشي کولای یا چاته مخامخ دی ودرې دی نشي. بعد هغه نظامات چې کوم دی یو خبر خو دی واشي په خلکو باندې، ځکه چې دا اوس دی مطلب دا چې او دا سه به مسه سړی راځي چې هغه سره هم کار کوم دی یا هغه کړی دی کوم لیډران چې دی ته دا غوړ کړو دا حکم ور کړو یا چې امر دی ته کړو چې دا کارو کې لارې باندې چې هغه ته دی لاس نه شي چولې دی باندې څه قدر هغه چې تاسو دا غي کارکونان خو نشي خو دی مشران نه نيسه نو هغه دا بیان دی ما خو بری اوس ما خو دا به پورا دا نه چې هغه باندې کیس جوړی دی چې ورته خبر څه جوړی دی شي ځکه چې دا ټول څه نور پاتو دي دا خبرداري کوي او دی چې جرأت نشته چې دی خلکو ته رښتیا وایي.
زیاتای دو حکومت لخوا د داسې بیان یا عمل به د پاکستان په پارلیماني سیاست منفي اغیز وي، ځکه چې ټولنه کې د وړاندې نزغم په کمیدو دی او دا به د هاغو ډلو ډاډګیرنه وګرځي کم چې خپل ایجنډا د زور او ټوپک له لارې نافذول غواړي. د غرض د پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مربت وایي د داخله چارو وزیر مملکت د خپل بیان قوي کولو لپاره کم شواهد یا ثبوتونه سینټ ته نه دی وړاندې کړي او د کوم تشدد کوونکو واضح ثبوتونه چې موجود دي حکومت باید د غي خلاف کاروایی وکړي.
مړه هغه خطا سپرې دی ول خارخ کسان چې کم پتی باندې راغلي دي په واتس اپ باندې راغلي دي په فیسبوکونو باندې راغلي دي په سټیجونو باندې راغلي دي کمزلې کړې دي شینو ته اورا چورې دی لیدل شي تاسو ټی وی ګانو ټول ارشیب کوریج اخیسته دي هغه سره ول تاسو حساب کتاب وکړي به نور صحیح حساب کتاب پسه کیږي چې اپټ دي د قانون دایره ته هغه راکش شي او قانون دایره ته چې خلک راکش نه کوي
د یادونه وړ د ټول هیواد کې درې ورځې احتجاجي مظاهرې شوې چې زیات زور پنجاب صوبې کې وو او هم دغلته مظاهره چانو شخصي او سرکاري ودانو ته زیان رسولې او بیا درې ورځې پس د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د یو تړون لاسلیک کېدو نه پس احتجاجونه ختم شول. خو وزیر اعظم عمران خان د احتجاجونو شروع کېدو په وخت خپل تقریر کې سختۍ سره ویلي چې کچا هم شخصي یا سرکاري املاکو ته زیان ورسول ریاست به پزت سخت ګامونه پورته کی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د فیسبوک ویب پاڼې لخوا ویل شوی دی چې تر یو نیم کروڑ پورې پوسټونه او یا چاپ شوی مواد یا هغه لری کړی دي، او دغه مواد هغه مواد چې کم د ترخګری پورې تړلی مواد پکې دړکی دمکیانی او ترخګری سره تړلی سیزونه لیکل شوی یا چاپ شوی وو. د پاکستان دننه سیړنکار وایي چې د ملک ادارو ته هم پکار دي چې هغه وسلواله ډلې او هغه ترخګر چې هغه هم په سوشل میډیا باندې هم د ټلیفون د لارې او هم دغه شانته کې د نورو ذرایعونه د خپل تشهیر کار تر سره کوي، د هغې مخه نیولو لپاره پالیسۍ جوړه کړي او کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړي. یاد دي وي چې ځینې د ټلیفون کالونه او یا دغسې د تشهیر لپاره چې کوم کاریدونکي وسیلې دي، د هغې د ځای اندازه لګول، د هغې د کس اندازه لګول او د هغې د کم ځای نه چې پوسټ کیږي یا لګول کیږي یا چاپ کیږي، هغه هم د دغه ویب پاڼې د لارې او یا د ټلیفون د لارې هغه معلومېدی هم شي، یعنی هغه ځایونه معلوم هم وي. نو باید چې د ملک ادارې هم په دغه باندې کار وکړي. د ډیور رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د ټولنیز رابطو ویب پاڼې فیسبوک دعوه کړې ده د 1.5 کروڑ پورې داسې مواد یې خپل ویب پاڼې نه لرې کړی دی چې څنګه څه شکل د ترهګرۍ ودې په حق لوو. فیسبوک نه دی ښکاره کړی داسې زیات مواد کوم هیواد کې وو، خو څېړونکي وایي چې پاکستان حکومت ته پکار دي داسې ټولنیز رابطو ویب پاڼو په حق له یو واضحه تګلاره ته جوړ کړي او باید خپل د دا ویب پاڼې دینه خبروي چې پاکستان کې د دوی غلط استعمال څنګه روان دی. د فیسبوک لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی دی 1.5 کروڑ داسې مواد چې د ترهګرۍ سره تړلی وو کال 2018 نه وړاندې په فیسبوک لګول شوی وو او 980 ورځو پورې موجود وو او دا په 1900 ژبو کې وو، خو اوس فیسبوک داسې مواد لرې کولو کې تندي راوستې ده. د رپورټ کې دا نه دی ښودل شوی کوم یو سیمه کې داسې مواد زیات خور شوی دی. اکثر لا ترهګر تنظیمونه خپل پیغام خورولو لپاره د سماجي رابطو ویب پاڼو استعمال کوي او پاکستان کې مثال دا دی چې د داعش داسې پیغام له وجې نورین لاغری نومې یو جینې دوی نه متاثره شوې وه او د ترهګر تنظیم دپاره یې پاکستان کې د ترهګرۍ لوی پلان جوړ کړی وو، خو په لاهور ښار کې بیا ونیولې شوه. دغه شان کال 2010 امریکې نیویارک ښار کې د ترهګرۍ په تور نیول شوی پاکستانی فیصل شهزاد هم د فیسبوک له ذریعې تحریک طالبان نه متاثره شوی وو او د ویب پاڼې له ذریعې دوی سره په رابطو کې وو. نږدې ورځو تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی هم د فیسبوک او ټویټر له ذریعې خپل احتجاج او مظاهره حق کړی وو، وروستو د دوی ټویټر اکاونټ وتړل شو. پاکستان کې انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره کار کوونکې یوې ادارې بایټس فار آل غړی هارون بلوچ وایي د ټولنیز رابطو ویب پاڼو سره د حکومتونو هم دا ذمہواری جوړیږي چې دا ویب پاڼې د نه خبر کړي چې کوم خلک یا تنظیمونه د ترهګرۍ خوراولو لپاره د دې استعمال کوي.
همیں گورنمنٹ کو ایک موثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ان کی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے، ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو کسی معاملے میں. اس معاملے میں بھی ہمیں ایسا شروع میں لگتا رہا کہ گورنمنٹ شاید رپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتی.
ہارون بلوچ وائی پاکستان حکومت تا پدے حقلا یا موثر تاگلا ربا جوڑا ولوی چے سنگا دا ٹولنیز رابطو وے پانو لزریے دا ترہگر خوراولو مخونی ولیشی. هارون بلوچ وی اکثر لا تندروا او ترهګر تنظیمونه دا ویب پاڼې خپل پیغام خورولو او د چندې راغونډولو لپاره هم استعمالوي. دوی زیاتوي د ترهګرې پر ضد قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان تر مخه پاکستان کې سری رشت زره داسې تنان نیول شوی دي چې د نفرت ډک پیغامونه به خورول. پاکستان کې نږدې 3.5 کروڑ خلک د فیسبوک استعمال کوي، دغه شان 35 لکھ خلک ټویټر او 500 لکھ نه زیات خلک د انسټاګرام استعمال کوي او اکثر لا پدې کې ځوان کول شامل دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
د دا وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه د قدر منوریدونکو نه یوازې تاسو په ریډیو باندې د دیبا خبرونه اوري بلکې په ټی وی باندې دغه خبری خبرونه کتلې هم شي کو په کور کې تاسو سره د ډیش سہولت وی نو په ایجا ساتری باندې زمګه پروګرام چ دی هغه تاسو په ټی وی سکرینز باندې هم کتلې شي او اوس هم تفصیل باندې کو یو ځای عدالت لخوا په بنو کې د 28 اکتوبر د جلسې پترس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یعنی پی ټی ایم د تحریک نږدې دیش کارکنان چې نیول شو هغه په ضمانت خوشی کولو امر ورکړی دی په دوی باندې یو شمیر تورونه لګول شوی او پوره تفصیل راکوي عدنان بیٹنی په دې رپورت کې
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د تیرو تلو نیول شوو غړو د خوشی کېدو ضمانت منصور شو په بنو کې تیر ورځ هم د پی ټی ایم مخکښ او د عوامي نشلګون سیمه ایز مشر صدر صمد خان په شمول د پی ټی ایم نور دریو کسانو ضمانت هم منظور شوی وو چې وروسته له هغې خوشی کړی سوي دي د بنو پی ټی ایم مشرانو په خبره په بنو سیمه کښې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم نږدې د 33 کسانو په شمول نږدې په لسګاو شمېره عام اولس پولیس لخوا په جیل کې بندي کړی شوی وو د بنو سیمې د پی ټی ایم یو مخکښ حنیف وزیر په خبره په دغه نیول شوي تنانو کې نږدې 45 پورې کسان د سکول او کالجونو زده کوونکي وو چې د هغوی د ټولو ضمانت منظور شوی
چې د بنو پی ټی ایم کوم ملګری نیولې شوی وي هغه و زمینات وشه اوس موږ روان یو د عدالت نه د بنو سنټرل جیل طرف ته هغه به انشاء الله اوس راهیله شي چې کوم درې دېرش کسان موږ سره خپله ډیټا وه په هغه کې تر 15 پورې اسټوډنټان وي چې څلور کسان د خیبر هاسټل نه پورته کړي وي نور د اکیډمۍ ته تلل یونیورسټۍ او کالجونو ته مطلب په بازار کې نیولې وي هغه ضمانت هم اوس وشو او نور چې کوم کسان دي دغه عام ولسی نیولی دی هغه هم لګیا دي رایلا کیږي
د پی ټی ایم دی وکیلانو په خبره میجستریټ عدالت جج کلیم الله خان دغه د 13 وړو کسانو د خوشی کېدو ضمانت منظور کړو او عدالت د یو تن لپاره اتیا زر روپو د ضمانتي مچل کو او د څلورو ضمانتیانو امر وکړو په بنو کې د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو ضمانت په داسې حال کې منظور شوی چې په وروستیو کې کمی پارلمان دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر عمران خان سره لیدو کتو پر مهال په دغو گرفتارو خپل اندېښنې څرګنده کړې وې په بنو کې د پی ټی ایم وکیل د بختنیا سکندری په خبره په دغو کسانو باندې د بڼو تھانی ایف آئی آر کړی وو چې د کسانو خلکو د ریاست خلاف د بغاوت تلقین کړی وو او ویلي چې د فسادونو مخنیوي ماده دفعه 144 په ځای کېدو 13 یې کړی هغه ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل پولیس په خپله باندې نیغ په نیغه داسې مقدمه نشي درج کولی او زیاتره داسې مقدمې د خلکو ویرولو لپاره درج کولی شي
دا 144 لګولې وي اغه کمپیټنت اتارټي ور درې می وو د می خلاف ایف آی آر چک کای د می خلاف اغه ایف آی آر نه چک کړه ایف ایچ او چک کړه دا لهدا د دوه نه دا فایبر تر لکه دا ایف آی آر چکینګ دا بیسلس
په بنو سیمه کې د 3 اکتوبر میاشتې په 28 منېټه د پښتون ژغورنې غورزنګ تر سوري لاندې ایوالو او تاریخي جلسه شوې وه چې د جلسې د منصور پښتون په شمول د بيدرک شوی کسانو خپل خپلوانو هم وینا غاړې کړې وې یاره دی چې د جلسې وروسته د بنو پولیسو لخوا د جلسې پر جوړونکو پر ضد مقدمه درج کړې او په مقدمه کې تور لګول شوی و چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې او خلک یې راپاره ولیدي په دغه مقدمه کې د پی ټی ایم نږدې 28 کسان نومول شوی و چې پکښې منظور پښتون د کمی پارلمان دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي سنه اجاز او اکولالی اسماعیل نومونه هم شامل وو عدنان بیٹنی ډیوا بنو
په پاکستان کې د بيدرکه خلکو لپاره احتجاجونه او کوششونه نه یوازې په قبایلي سیمو یا په قبایلي ضلعو او په خیبر پښتونخوا او سند کې روان دي بلکې د سند سره سره په بلوچستان کې هم دغسې ګڼ شمېر خلک بيدرکه دي چې پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي مظاهره کوونکي د دغې بيدرکه خلکو تور د ملک په ادارو باندې اورچي دغسې احتجاجي مظاهره چې په کوټه کې دا وخت روانه ده. د هغې احتجاج کوونکو ویلي دي چې تیره ورځ که څه هم د امنیتي عسکرو لخوا دی زورل شوي دي، خو بیا به هم دغه خپل احتجاج د صوبې د اعلی وزیر د دفتر یا د کور مخې ته جاري ساتي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په کوټه کې د بیدر کسو خلکو د سازمان په کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د شبیر خور په خبري کانفرنس ته وویل چې دوی ورځې وړاندې دوی د بلوچستان د اعلی وزیر او د گورنر کور ته احتجاجي لاریون وکړي، خو د کوټې پر ټیم چې چوک باندې پولیسو دوی راوګرځول او دوی ته ډاډ ورکړي چې اعلی وزیر جام کمال خان به ستاسو کیمپ له بدرځي له تی سره به ویني. د دې په خبره چې دوی ورځې تیرې سوي دي، تر اوسه پورې نه خو شبیر بلوچ را خوشي سوي دي او نه اعلی وزیر موږ ته راغلی دي او نه د دوی په یار درس سوي دي.
احتجاج کا یہ سلسلہ ہمارے بھائی کی منظرعام تک نہ آنے تک جاری رہے گا. میں ایک بار پھر وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے دھرنے پر بیٹھوں گی اور اس وقت تک بیٹھی رہوں گی جب تک میرا بھائی منظرعام پر نہیں آتا.
زب یو ځل بیا د اعلی وزیر د کور مخې ته پر لت وهم او تر هغه پورې به ناست یم تر څو پورې سي زما ورور نه وي را خوش سوی. شبیر بلوس د پوهنتون لوستونکی دی چې د لرې پرتې سیمې اواران اوسېدونکی دی. په 2016 کې د اکتوبر په میاشت کې بې درکه سوی دی. سیما بلوس وایي چې امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلې دا یې په زور باندې له ځانه سره یووړي. هلته چارواکي د ملیشیا قواو په ضد باندې د دوی مقدمه نه درج کوي. د شبیر بلوچ خور سیما او د کور ودانی زرینه له تیریوی ونی زخه د بيدرکسو خلکو د سازمان په کیم کې د لوږې اتصال پیل کړی دی. پر دې محل په پاکستان کې د شوزو د سوشلیست او د کمونیست غورزنګ د اومن ډیموکراټیک جلیل حیدر ایډوکیټ د بيدرکسو خلکو د سازمان بشپړ ملاتړ وکړي.
ملګر جو ہے اس تحریک کا حصہ بنیں گے. سیما بلوچ کے بھائی بشمول جتنے بھی گمشدہ افراد ہیں ان کو فیول فور عدالتوں میں پیش کیا جائے اور
په ټوله حیوات کې بعد د دوی غورزنګ به د دوی برخه جوړیږي. د سیما ورور او نور ټوله بې درکسوي دي په سملاسي ډول و عدالتونو ته وړاندې کی او د دوی قضیه دی وچلول سي. پر دې محل باندې د پښتون د ژغورنې غورزنګ حسین اغا وویل چې منظور پښتون هم د بې درکسو بلوچستانو د سازمان ملاتړ کړی دی.
من د پښتون نن د ماما قدیر سره په ټلیفون رابطه وکړه او هغه دا ورته وویل کچيري د بلوچستانو خوندو د تحریک حکومت په زور زبردستی دباو نو پښتانه به په ټوله نړۍ کې د مظاهرې او د دوی د بلوچستانو د ملاتړ اعلان وکړي.
وایس پار بلوچ میسنگ پرسن د پاکستان د ستری محکمې لستر قاضي زخه غوښتنه وکړه چې بې درک سوي کسان دې را څرګند کړي کچیر پر دوی باندې د حکومت له لوري جرم وي نو دوی دې عدالتونو ته وړاندې کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټان.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډيوا، ټوئیټر @ بي او اي ډيوا، انستګرام بي او اي ډيوا او په یوټیوب VOA Diva News.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډي سي استودیو نه نیغ په نیغه زموږ خبرونه ته وګي. او سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روس پایتخت ماسکو کې د افغانستان د امن پر سر غونډه کې د سولې اعلی شورا په غیر حکومتي توګه ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان د هر هغه هیواد ستاینه کوي چې په سولې راوستلو کې د افغانستان سره کومک کوي. نور تفصیل لري په دې حق له صداقت جان.
افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې نیغ په نیغه د شرکت نه ډډه وکړه، خو د حکومت ګمارلي د سولې اعلی شورا پلاوی د روس په خبرو کې ګډون وکړو. د وی او ای انګریزي څانګې خبریال چارلز وینز د غونډې په اړه په خپل رپورټ کې وایي چې که په حقیقي معنی کې وکتل شي نو د ماسکو غونډې د تاوتریخوالي نه علاوه بل څه لاسته راوړل. د خبرو وروسته د افغانستان د سولې د اعلی شورا پلاوی په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته پکار دي چې زر د خبرو لپاره وخت او ځای وټاکي. د سولې علي شورا پلاوی په بیان کې ویل چې د طالبانو سره د خبرې بغیر د شرط وړاندې تللې شي، خو طالبانو خپل دریس تکرار کړو چې د کابل حکومت سره نه بلکې د امریکای سره به نیغ په نیغه خبرې کوي. د ماسکو په غونډه کې برخه اخیستونکي د طالبانو پلاوی په خپل بیان کې ویل چې طالبان په اړوند مسایلو د امریکای سره نیغ په نیغه خبرو ته تیار دي. بیان وایي طالبانو د یو بل پر دریس د ځان پوهولو لپاره دروازې پرانستې ساتلې دي. طالبانو په دوی د لګول شوی پابندیو د ختمولو او د طالب قیدیانو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه. د ریا خبری ادارې تر مخه د ماسکو په غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین هم ګډون وکړو او د ماسکو د غونډې وروسته دا خبره رد کړه چې روس د طالبانو امداد کوي. ماسکو هم د افغان او امریکایي مامورینو دا خبره ردوي چې روس طالبانو ته مالی امداد ورکوي. سهیل شاهین وویل د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه وړاندې پکار ده چې په افغانستان کې د خارجي ځواکونو مسله حل شي. طالبان غوښتنه کوي چې د امریکې په شمول خارجي عسکر دې د افغانستان نه وځي. د ماسکو د غونډې په اړه د افغانستان خارجه وزارت په یو بیان کې وویل امید کوي چې د ماسکو د ناستې په نتیجه کې به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې وشي او دا چې طالبانو ته باید اجازه ورنکړي شي چې دا غونډه د خپل مقاصد لپاره د عالی په توګه وکاروي. امریکای هم په وړمبي ځل د ماسکو په غونډه کې شرکت وکړو. د امریکای خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویلی وو استازی به د ماسکو د مذاکراتو جاج اخلي. د ماسکو یو ورځنۍ غونډه په داسې مهال وشو چې په نږدو ورځو کې امریکایي چارواکو د طالبانو د سیاسي دفتر د لارې طالبانو سره لومړنۍ رابطې کړې دي. د طالبانو سره ورستۍ خبرې په افغانستان کې دامن د پاره د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیزاد تیره میاشت وکړې. په دغه موقع هغه په افغان حکومت او په طالبانو غږ وکړو چې خپل منځو کې د مذاکراتو انتظام دی وکړي. د زیارت یا پنځم به پر سټیټ ډپارټمنټ ویل خلیلزاد به یو وار بیا د نومبر د 8 نیټې نه د نومبر د 6 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر سفر کوي او د افغان حکومت او د نورو اړوندو ډلو سره په افغانستان کې د طالبانو په شمول د سولې بهیر د وړاندې بوتلو په موضوع به خبرې کوي. د سټیټ ډپارټمنټ بیان ویل په افغانستان کې د دوامدار امن تقاضا ده چې ټول افغانان د هیواد پاینده کې غږ ولري. د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، چین او د هندوستان په شمول 11 هیوادونو شرکت وکړو. د غونډې د پرانست په موقع د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په تاریخ کې د نوي باب د پرانستلو غږ وکړو. هغه ویل کله چې بهرني قوتونه افغانستان د خپل مقابلو میدان جوړ کړي نو بد نتیجې راوځي.
افغانستان کې د سولې پر سر ماسکو کې خبر اترو باندې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی مولوی عطا الله لودین سره زمونږ همکار رحمان بنری صاحب خبرې ترې کړې دي. دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو.
بل د سولې عالی شورا تقریبا یو مستقل اورګان دی او مستقل اداره ده چې د دولت د مصالح مخالفین او د افغانستان د حکومت ترمنځ د منځګړیتوب مسؤلیت په غاړه لري او دوی وساطت کوي، دوی زمینه سازی کوي. نو طبعا دا د حکومت نمایندګي نه کوي، ځکه چې کله بیا د خبرو موقع برابر شي بیا حکومت په خپله نمایندګۍ باندې خپلې خبرې کوي. د سولې عالي شورا دولتي اداره نه، بلکې زمینه سازه اداره ده چې دا موقع ورکوي د خبرو مذاکرات لپاره.
او دغه عمل ته تاسو د سولې عالي شورا په نظر ګوري په روس کې وشو؟
بلې، دغه خوخه قدم و چې پس د دې وخت نه د افغانستان د سولې د عالي شورا مقامات او د طالبانو پلاوی سره په مخامخ خبرو کې کېناست. دا ماته ښه پیشرفت ښکاري. موږ هیله من دي چې دا د نورو مستقیمو مذاکراتو دپاره یوه پیله شي او مقدمه شي. موږ دې ته په ښه سترګه ګورو. د دې مذاکراتو ضرورت دی. د افغانستان قضیه د جنگ د لارې نه نه هلیږي، ځکه ډېر اوږد جنګ وشو، ډېر تلفات یې ولرل.
خلودین صاحب،
اوس هم د لسګونه انسانان تلف کېږي، د دې مخه باید ونیول شي.
خلودین صاحب، اوبخه ستاسو دغه نظر په خپل ځای. خو افغان حکومت وایي چې داسې مذاکرات چې د افغانانو په مشرۍ کې نه دی ورته تیار نه دی، او بلخوا طالبان هم ویل چې دی د افغانستان سره د امن د وسنی واکمن حکومت نه مني نو تر مذاکرات کوي. نو په داسې حالاتو کې هم تاسو دې هر کله کوي بیا؟
بله، من خو په دې عقیده یم چې طالبان هم د دې نه چاره نه لري د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو سره به خبره کوي، ځکه دا قضیه افغاني ده، دا مذاکرات افغاني دي، دا حکومت که راتلونکي کې جوړېږي دا به د افغانستان لپاره جوړېږي، که د مرګ دوبلې مخه نیول کېږي هم د افغانانو لپاره ده. نو کوم مسایل چې د طالبانو هغه د امریکې پورې تعلق لري او دوی فکر کوي چې هغه بې د امریکا نه بل څه نشي ترسره کولی، دا دا مهم پوینټ دی د امریکایانو سره وګریږي افغان حکومت په دې کې کوم ملاحظه نه لري کوم قضایا چې د امریکا پورې تعلق لري اما کوم چې د افغانستان راتلونکی نظام دی د افغانستان سیستم دی د افغانستان قوانین دي په افغانستان کې حکومت او حکومتداري ده دا د افغانانو سره به په مذاکراتو کې تسره کیږي دی کې نه د پاکستان غرض شته نه پکې د امریکې غرض شته او که څوک پکې مداخله کوي او د دې سرپرستی کول غواړي نو بیا خو طبعا دا د افغانستان په امورو کې مداخله ده نو موږ خو نه غواړو چې زموږ قضایا دې بل څوک حل کړي موږ د هغې ورځې په انتظار یو چې د افغانستان د حکومت او د مصالحو طالبان ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې جوړجاړی وشي او خارجي قوتونه دې ملک نه څومره چې زر تر زره یې د یوازې دا ملک د افغانانو ملک دې دلته روسان راغلي وو هغه هم څه ونه کړی شو لاړل موږ د دې ورځې انتظار کوو دا شېبې شمارو چې دا خارجي قوتونه به کله د مصالحې په نتیجه کې وځي
محترم لودین صاحب د امریکا حکومت خاص ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی او امریکا هم هڅه کوي چې دغه د امن پروسه چې دا پدې کې افغان حکومت او د هغه گاونډي هیوادونو کومک وکړي او دا پروسه کامیاب شي نو دا یو متبادل پروسه په روس کې جوړه شو دا به دغه د امریکایي هلو زلو افغان حکومت هلو زلو زلمی خلیلزاد دغه هڅو ته کوشن ته زیان خو نه رسوي تاسو خو دا فکر نه کوئ
بلې هدف خو په افغانستان کې روغه جوړه ده صلح ده او د جنگ بندیدل دي او په نهایت کې د خارجي قواو د افغانستان نه وتل دي دغه جرګې که پاکستان کې جوړېږي که په روس کې جوړېږي که امریکا د دې توان او اراده لري چې دا جرګې جوړې کړي د افغانستان خلک استقبال کوي زمونږ ورکه چې موږ نه ورکه ده او په جدیت سره یې لټو هغه امن او صلح ده نو هغه چې په هر ځای کې موږ تلاش ته راځي موږ تلاش کوو موږ کوشش کوو د ښاغلي خلیلزاد راتګ کابل ته دام د امیدوارۍ خبره ده ځکه خلیلزاد د افغانستان په قضایاو باندې ډېرو خلکو نه ښه پوهېږي هم د امریکا استازیتوب کولی شي هم په دې سیمه کې پوره بلدتیا لري نو موږ هیله مند یو چې هم د مسکو غونډې که نورې غونډې په انډونیشیا کې وشولې که په پاکستان کې کېږي که په مکه مکرمه کې کېږي موږ یې په نهایت کې د دې امید لرو چې په سوله باندې بدل شي او دلته امن او ثبات راشي
په ځانګړې توګه د زلمی خلیلزاد صاحب تازه هلو ځلو ته افغانان تاسو سولې علي شورا او حکومت زپونم چې تاسو به ځواب وایې کنه خو په سنه زرګوري دغه تازه هلو ځلې چې زلمی خلیلزاد کې دا دویم سفر شو په یو میاشت کې
بلې موږ خو د یو اوږده ناورین سره مخامخ د مشکلات سره موږ د خلیلزاد دغه سفر ته په خستر باندې ګورو که چېرته امریکا یقینا اراده ولري چې په افغانستان کې صلح راشي نو خلیلزاد دی بل امریکایي په نسبت باندې خاص استازیتوب کولی شي ما مخکې ویل چې دا په سیمه کې بلدتیا لري افغانانو سره بلدتیا لري د پاکستانیانو سره بلدتیا لري دغه قضیه ورته د بیخ نه معلومه ده په ټولو ابعادو باندې ښه پوهېږي نو که د امریکا اراده په رښتیا وي او صداقت پکې موجود اوسي د خلیلزاد استخدام په ځای او معقول استخدام دی
ډېره مننه محترم مولوی عطاالله لودین صاحب چې تاسو موږ سره خبرې کولې
سلامت اوسئ السلام علیکم
د وایس اف امریکا دی به یو ساته خبری خبرونه دا اوس هم څنګه چې تاسو باندې په افغانستان سولې پروسې باندې په روس کې چې کوم کانفرنس شوی دی دا غي په حق معلومات اوري نو هم په دې لړ کې د چې کوم پلاوی تللی دی ماسکو ته هغه کې د افغانستان پاکستان چین او دولسو هیوادونو پلاوی چې دی هغه برخه غستلې ده د روس له خوا د افغانستان د سولې خبرو اترو منځګړتوب څه معنا ورکوي د دې څومره اهمیت دی ځایي څېړونکو د احسان محمد خان سره په دې حق باندې خپل څېړنه وړاندې کړې ده تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کوو
دا په لومړي ځل ده چې افغان طالبان په نړیوال کچ سر تکیدونکي کومه غونډه کې ګډون کوي د روسیا په ماسکو کې دغه کانفرنس کې چې د طالبانو سره نږدې دولس هیوادونه هم په دغه خبرو اترو کې برخه اخلي خو د افغان حکومت له لوري سرګند کړی شوی د افغانستان کومه حکومتي پلاوی ډله په کانفرنس کې ګډون نه کوي د ماسکو په دغه غونډه کې چې د افغان سولې شورا لخوا هم ګډون شوی خو د افغان حکومت تر مخه دغه د سولې شورا په ځانګړي یا غیر حکومتي حیث برخه اخلي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د دغه غونډې مهمتیا په خپل ځای، خو د دغه کانفرنس رابللو وروستو ښکارېږي داسې چې روسیا د افغان سولې خبرو په سر د خپلې مهمتیا څرګندولو او یا زیاتولو هڅې روانې کړي دي.
افغان طالبانو او افغان حکومت خپل کې خبرې او د چا فسیلیټي کړي وي هغه به بدل شي. او افغانستان حکومت طالبانو سره خبرې ترې کوي دا بدله خبره دا کیږي په کار. افغانستان او طالبان او بل ملک بل ملک داسې کیږي چې دا برابر کیږي، نو دا خو بیا یو رنګ دا څه وینا چې افغانستان دوه حکومت نه شي دا ځکه چې بس افغان حکومت څنګه کېناشي. نو دا غونډه افغانستان سولی څخه به فائدہ نه ورکوي، هغه انداز کې جګړه کې رہی بلکې دې چې مسله سے آزاد کیږي او روس ځان
د ماسکو په دغه غونډه کې چې د هند او پاکستان استازو هم ګډون کړي او د امریکا په ماسکو کې سفارتخانه لوري هم د خبرو اترو جاج اغیستو د پاره یو استازي لیږل شوی وو. د دغه کانفرنس یو ورځ وړاندې چې د روسیا خارجه چارو وزارت ویلی وو افغان جمهور رئیس اشرف غنی به دغه غونډې ته د حکومت پلوی ډله لیږي، خو د افغان حکومت له لوري دا ښکاره شوه چې ځانې د دغه غونډې څخه لری وساتو. سړنکار طاهر خان وایي هر څوک روسیا به د دغه خبرو اترو په سر خپلې ګټې هم لټوي، خو بیا هم دغه د طالبانو په لومړي ځل داسې کومه غونډه کې ناسته یو مهم پرمختګ دی.
اهمیت شته او اهمیت بل دام دی چې په داسې وخت کې دا کار کېږي چې امریکا په خپله طالبانو سره اوس مخامخ خبرې شروع کړې دي. داسې امکان شته چې دا اوس نوی سفر کوم دا وخت روان دی د افغانستان لپاره دا د کې ځانګړي استازي درې خرجات چې هغه بله غونډه وکړي په قطر کې طالبانو سره یو سفارتي کوششونه تیز شوي دي. نو په داسې حال کې دا غونډه کېدل په دې بنیادونو باندې هم ده چې دلته هم په دې سیمه کې هم چونکې مسله په سیمه کې ده نو د سیمې د هېوادونو یو فعال رول مخې ته راځي.
تیر کال چې هم د روسیا دننه په ماسکو کې د ډول یو کانفرنس ترسره شوی وو چې افغان حکومتي استازي پکې هم ګډون کړی وو، خو په هغه غونډه کې نه خو امریکا او نه طالبانو کوم استازي موجود وو. د روسیا له خوا چې دغه سګنې کانفرنس د تیر کال غونډې دویم پړاو ګرځول کیږي، خو د افغانستان له لوري حکومتي وینا کې څرګنده کړې شوې دا غونډه د تیر کال کانفرنس لړۍ نه ده. سړنکاران وای په دغه کانفرنس کې د افغانستان له لوري حکومتي کچا ګډون نه کولو یو وجه دا هم ده چې افغان حکومت د رزدې د دوی د هیواد د سولې په لړ کې ستکیدونکي غونډې دي د افغان حکومت په مشرۍ کې وشي. احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، پیخور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
د خیبر پختونخوا و قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا صوبه کې د انضمام په حق لا د دغه قبایلی ضلعو د قومي اسمبلی غړو سره په خبرو اترو کې وزیر اعظم هغه ته باور ورکړی دی چې دغه د انضمام په لار کې موجود خندان به لری کوي او د دوی حکومت کلک ژمن لري چې قبایلی سیمه یا دغه قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا مکمله برخه جوړ شي او دغلته چې کوم کارونه سر ته رسول دي هغه هم زر تر زر سر ته ورسي. د ډیور اډیو خبر یا ارشد مومن په دغه باندې تاسو ته تفصیلي حال وړاندې کوي. یاد دی چې پرون د پاکستان وزیر اعظم دغه غړو سره ناشته کړې.
د قبایلی ضلعو سره تړاو لرونکي د پارلیمان غړي وایي وزیر اعظم عمران خان ورته باور ورکړی چې د پخوانی پاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو پر روان عمل کې رامنځته خنډان به د مخې نه لرې کوي. د قبایلی ضلعو نه د پارلیمان منتخب ممبرانو د سینټ او پاټا ټاسک فورس خړو جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او د پخوانی پاټا په صوبه کې د ورګډولو په عمل ورسره غږېدلې دي. د عمران خان سره په ناسته کې ګډونوال د مومندو ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد مومند وایي عمران خان پکلکه ویلی چې د پخوانی پاټا په صوبه کې د ورګډولو د عمل په ناکامه کولو کې چې څوک هم په لار کې خند جوړیږي هغه به د منځ نه لري کړی شي.
مکمل کلیر دی او مخ خبره ده چې کومه خبره از منګه د ګورنمنټ نو منګه پوزیشن کیو منګ چې کومه خبره ده د انضمام والی سره د پاټا والی سره منګه پاغي باندې منو ان ولاړی.
هغه ویل عمران خان ورته باور ورکړي چې هڅه کوي چې په قومي مالیاتي هیواد یا ان ایف سی کې قبایلی سیمې ته برخه ورکولو باندې صوبې اماده کړي. مومن زیاته کړه چې وزیر اعظم ورته دا هم ویلي چې د نور ملک په سیر قانون به قبایلی سیمو کې پر ځای کولی شي. په ناسته کې ګډونوال د باجوړ نه د سینټ او د پاټا ټاسک فورس غړي هدایت الله وایي چې ډېر ژر به قبایلی سیمو کې بدلون ښکاره شي. وی ویډیو سره خبرو کې هدایت الله وویل دغه بدلون به د بلدیاتي او صوبې انتخابات په شکل کې رمخته کیږي. هغه ول پناسته کې ول شو چې قانوني او آئینی توګه باندې په کار ده چې قبایلی ضلعو کې د 15 مئی پورې صوبې انتخاباتو شي او 4 دسمبر پورې انتخاباتو د لپاره حلقې جوړې شي. هغه زیاته کړه تر څو چې د سیمې نه صوبې اسمبلی غړي نوي منتخب شوي تر هغې په سیمه کې خلکو ته نخکاری چې دوی د صوبې برخه جوړه کړې شوې دي. هدایت الله وایي په سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو د لپاره د مارچ 2019 پورې به حلقه بندیان وشي او انتخابات به هم ترسره شي. هغه زیاته کړه پاتې نورې مالیاتي مسلې دي او دوی ته نخکاری چې په نیمسی کې به ورته په سمدستي ډول برخه ترلاسه شي ځکه چې یوازې خیبر پښتونخوا صوبې په دغه کار خوښي څرګنده کړې ده.
نوول خو په دې ځکه چې خدای ښکاری نه چې موږ ته د نیمسی کې 3% موږ ته ډیویزیبل پون نه دا شوی راکې کومې راکې را او څو پورې چې پیسې نه ملاو شوي
پاکستان د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې د مرکزی پارلیمان او پښتونخوا اسمبلی نه 15 آئینی بدلون تر منظورېدو وروسته پټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولې ده. په سیمه کې د ایف سی آر قانون پر ځای هلته د لنډمهالي حکومتداري قانون یا پټا انټرم ګورنر ریګولیشن پر ځای کړی شوی خو په وروستیو کې د پېښور هایکورټ د یو امر د لارې د ځایي انتظامیې نه د فیصلو کولو اختیار خسته او صوبای حکومت ته ویلی چې په دغه روان دښتو ورځو کې ثواب ورکړي. بل لورته د پخوانی پاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو په عمل کې یوازې سو محکمه صوبې ته په واک کې ورکړل شوی چې پکې د تعلیم، زکات، عشر، صحت او د آبادی خیر خیګړې محکمه شامل دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. قدر مناوریدونکو، اوس هم نه یوازې په هند کې د دیوالی چې د هندو مذهب سره تعلق ساتونکو لپاره یو داسې میله وي، یو داسې فیسټیول وي په کوم کې چې دوی د خزان د موسم لپاره یو خاص دستوره جوړوي. په دغه کې دوی رڼاګانې او چې کوم چراغونه وي هغه هم په پراخه توګه بلوي. د دغې خوشحالیانې په چمن خارګوټي کې هم لمانځل شوي دي او د هندو مذهب سره تعلق ساتونکو په چمن کې پراخه خوشحالیانې لمانځلي. په دې حقله د نعمت الله سرحدي دغه ویډیو رپورټ ته ساسو پام راګرځو.
په بلوچستان ایالت کې میشت د هندو مذهب لږکیو دیوالی خپل مذهبي تیوار په خوشحالي سره ولمانځي او په خپل مذهبي مقاماتو کې عبادتونه وکړل. چمن سره د شارګوټي کې دوه هندو مذهب لژکیو د دیوالی تیوار په مراسمو کې د شار د ادی خلکو سره سره دولتي چارواکو د ځله کلاولا د پولیسو مشر سید تاولا شاه هم ګډون وکړي او د دیوالی په مناسبت سره د امن ډیوی بلې کړې. د هندو برادری یو مشر دیوان چنوای چې کله د شار او د ملک حالات خراب سي دوی هم د امن او د ورورولۍ د پاره دعا وکوي.
راجا رام چندر جی د بنواس سا آزاد سوی د کور ته راغلی ز سوار لس کال بعد دغه په خوشحالی کې د دیوالی منو چې د شار حالات خراب یا د ملک حالات خراب وي موږ خپل عبادت خانه لرازو خپل عبادت کو چې یا خدای د شار باندې خیر وکړي دا باندې خیر نظر وکړي با احترام طریقہ باندې کو خوشحالی هم با احترام طریقہ باندې مناو.
مهندر کمار د هندو لژکیو په شاروالی کې نمائنده دی. دی وای چې دیوالی مراسم درې ورځې روان وي. په دغه مهال دوی هم د مسلمانانو د اختر په شان نوي کالي اغوندي او خوږې بیشي خو په سیمه کې دوی د قبایلو سره پر ورولي ژوند کوي.
دا زموږ تیوار دیوالی دی. دا کال کې درې ورځې زموږ اختر دی. اول سر کې خو نوي کالي واغوندو مندر لراسو عبادت وکړو د شاه د پاره د ملک د پاره دعاګانې غواړو چراغا کو روشنیان جوړو مٹھایان سره بانټو یو بل کورو ته سروځو دا درې ورځ دا سلسله جاری. چمن شهر کې موږ داسې مشکل نشته. اقلیت مکمل آزادي شته. موږ هر څه خپل کم اخترونه راضي زموږ تہوارونه راضي کال کې دوه درې تہوار نور همي موږ ته مکمل سیکورټي ملاوي موږ مکمل آزاد یو. دا د کشنیان اوس هم لګیا دي باندې پټاخې بجاوي زنانی راغل دی مشمان راغل دی مشران کشران گد راغل دی اس مشکل مشتدد نه سهار سه آزادی ستا مشد قبایلیان مشتر ډیر تاون را سره کی ک میډیا دی تاون را سره کی مشتر ټول شهر یو ځای را سره ولار دی اس مشکل هم نشته.
د دیوالی په محل اندولوژکیو په خپل عبادت مرکزونو او کورونو باندې روناوی جوړی کړی وي او پټاخې الوزولې چې چمن شاه درېش په د دماکو د اوازونو څخه لرزیدې خو په دغه محل ولوژکیو ته امن ورکول او د دې د تاپوس د پاره د چارواکو لخوا هم سخت امنیتي تدابیرونه نیول سوي وو او پولیس چارواکي د دوی پر مرکزونو باندې ځای پر ځای وو. یوازې په چمن شهر کې تر سلو زیات هندو کورنۍ ژوند کوي چې نفوس یې تر زرو زیات دی چې دلته په نورو لژکیو کې د هندوانو نفري تعداد د ټولو زیات دی چې په بلدیاتي ټولټاکنو کې هم د دې نماینده ټاکل کیږي. دغه هندوان دلته په شهر کې اکثره دوکانداري کوي او یا پر چمن پل د کسټم د کلیرنګ د کار سره وابسته دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د خیبر پختونخوا شمالي سیمه سوات کې د سړکونو جال خبرولو د پاره د غلطه کې د سړکونو د نتورک چې کمی خرابتیاوي د غلطه کې کم سړکونه وران وو د دې د رغونې د پاره یا د دې د جوړونو د پاره د غلطه کې هلې ځلې شروع شوې دي. او د ډیو ریډیو خبريال فیض پر وای چې په ځین سړکونو باندې لا هم کار د ځنخکار دی خو کچری دغه سړکونو د غلطه کې سر ته رسول کیږي په دې باندې کار پوره کیږي نو د دې له کبله به دغه سیمه چې د کم سیلګرۍ مرکز ګڼلې کیږي د سیلګرو تګ راتګ نور هم زیات شي چې ورسره د سیمې اقتصاد هم وده کولی شي. راځي چې نور تفصیل د فیض ظفر په دغه ویډیوي راپور کې وګورو.
د ترهګرۍ او سیلاب له کبله وران شوي سوات مسلې ډېرې دي. ولې د سوات د خرابو سړکونو د لاسه سفر ډېر ګران او خلک د مشکلاتو سره مخ وو خو اوس سوات کې ټول غټ سړکونو باندې کار روان دی او د سړکونه جوړیږي. د چکدرې نه تر مدینه پورې غټ سړک د سعودي عرب د حکومت په مالی مرسته جوړیږي. په دې 20 کیلومتر سړک باندې به 3 ارب روپۍ خرچه راځي. دې وخت کې د چکدرې نه تر منګورې خارا پورې سړک باندې د تارکول خورولو کار روان دی خو ځایي خلک ګیله کوي چې د سړک جوړېدو کار په تیزۍ نه دی روان. د تندوډاګ اوسیدونکي آصف خان وایي چې د تارکولو نه کېدو له کبله ډېرې دوړې دي چې له کبله خلک د ناروغتیاګانو سره مخ دي.
دوڑی تلاس خلق سینی خراب شو ټول خلق بیماران شو دا تر اوسه پورې یو کال شو دا دوڑه دا تر کول پینې کی کلسوي کلسوي ویم نمبر خبره دل دخل کو نه آباد یعنی ورا نکړي او روډ هغه جوړ جوړیږي زمونږ په خپل ټول دا ټول آباد رااله
دا چکدرینه تر منګوري پورې په شپږ دیرش کیلومتر سړک په زیاته برخ کار مکمل شوی دی او د دې سړک ریزیډنٹ انجینیر امر اقبال وای چې پاتې کار به په یو سو ورځو کې سرته ورسی
لیټ شوی خو نه اصل کې دی کمپلیشن ټایم چې 19 اگست 2019 ته اوس پکې لاهم ټایم شته او موږ خپل ټارګټ اچیو کړی دی اوس ته شو تش 3 کیلومتر اسفالت پاتې شو د چکدرینه واخله تر دې قمبره پورې او دا امید دی په دې هفته کې به ختم شي ډیر پاسو به بل لیر کو او به تقریبا میاشي ونې مو واخلي
دا چکدرینه تر منګوره پورې د سړک جوړېدو سره به دا سفر اوس خلک د نیمه غنټې نه تر پوکم یوې غنټې پورې کولای شي دا منګوري خارنه تر خوازخیلې په لار تر مدین پورې هم د سړک په جوړېدو کار روان دی او دا سړک جوړولو چارواکي وایي چې د را روان کال 2019 د اتم میاشتې پورې وا د سړک جوړېدو کار سرته ورسی دا پیښور اسلام آباد موټر وی باندې د کرنل شیرخان انټرچین نه تر چکدرې پورې سوات ایکسپریس وی باندې هم کار په تیزی روان دی او دا سړک په هم د بل کال تر درېمې میاشتې پورې سرته ورسی چې لکه بل وی خلک د سوات سرخار منګورینا تر پیښور یا اسلام آباد پورې سفر د 2.5 غنټو نه تر 3 غنټو پورې په آرام کولای شي د غرنګ د صوبایي حکومت په مالی مرسته د مالم جبې او د ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته د بارین نه تر کلامه پورې په سړک جوړېدو هم کار روان دی ځای خلک وایي که د سواد د غټ ټول سړکونه جوړ شي نو د عام خلکو سفر به آسان شي او هر کال به ګڼ شمېر سیلګري سواد ته چکر لراځي کوم کې چې زیات اوس د خراب سړکونو له کبله ناراضي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سواد
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع په لنډی کوتل سیمه کې ځایی مشرانو یا استادانو دغلته کې د لوبو میلې را جوړې کړې دي ټورنمنټونه را جوړ کړې دي او کوشش یې همدا ده چې دغه سیمې ځوانانو ته مثبته اکټیویټیز وښایي او دغه اړخ ته د هغې پام را وګرځي د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري په دغې باندې یو راپور تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
زیما عمر شینواری لنډی کوتل سپورٹس اینڈ ویلفیئر فورم چیئرمین مونږ دا اسکولونو ټورنمنٹ فیسٹیول شروع کړی دی هغه مونږ دا فیسٹیول بنیادی مقصد دا دی چې مونږ نوجوان دا نشونه بچي او کوم ټیلنٹ دی هغه داسې پات نشي هغه له موقع ورکړی شي او غټه ستا معنی فوټبال کی والی بال کی کرکٹ کی ایتھلیٹکس کی که هر هغه کی میچ دوی مخکې لاړ شي او غټه ستا ته ورسی
باندې ملتا حسین دی زلیټس دی های سکول کې سبق هم 10 کلاس کې مونږ ډېر خوشحاله یو چې د لږ وخت کې مونږ له د ټورنمنٹ را جوړ کړ لنډی کوتل سپورٹس اینڈ ویلفیئر فارم دا مونږ خو کمپینر شته راکې که مونږ تکړه یو خو زبردست گیم او ډاکټر شو خو مونږ سره ګرونډو دوه کمای مونږ په مطلب دا غور کوو چې دا مونږ له ګرونډونه جوړ کړ دا نور دا سپورٹس هغه کوم ادارا جوړ کړل ټورنمنٹونه را جوړ کړ سکولونه مونږ جنګي مونږ له نورو ترقی او د مخ راکچ مخ کې پاکستان ټیم ته
ما نوم دی عزیز الله شینواری ګورنمنٹ ډیگری کالج سره تعلق لرم زدہ گورنمنٹ ڈگری کالج کرکٹ لوبغاڑا میں اور بل داس مونگ گرونڈن دیدا پورا ٹول شگی دیب کے بل مونگا ٹول گرونڈن دا سیدھی ٹولی موڑی موڑی دیب کے منڈا نشو آ رہی نظر لوے دل ما لاس میں خوب رہے دا دا سنگا مونگا سنگا گیم کرو مونگا دا خواہش تھا مونگا اسٹیڈیم جوڑ کا خ اسٹیڈیم رہتا جوڑ کا مطلب مونگ اب کے خ فاٹے طرف اب مطلب ڈر خخ لوبغاڑی دی دا چې مخکې لاړشي
زما نوم ارشاد دی زه هم زه سکول سټوډنټ یم له سم نه تعلق لرم دلته سپورټس ګاله چالو ده مونږ ته هیڅ سہولت نشته مونږ د ګوره چا کوم ځای کې ناست یو دا ځای خو ناستونه
مونږ رابطې هم ټول خلکو سره کړی وی خو مونږ سره بالکل هیچا مرستې غو نه کړ څومره خلک هغه چې ټولو سره مونږ رابطه وکړه هیچا مرستې اعلان نه کړ دی واجه مونږ چې کوم ویلفیئر کوم غواړی مونږ خپل تاون باندې روان کړه کوم سپورٹس مینان دي کوم سکولونو پرنسپلان دي هغه مونږ له 200-300 روپے میاشت راکې هغه باندې مونږ دا ارس ارینج کړه دوی پر مونږ دا مطالبه کړو چې دوی کوم حکومت نه دا مطالبه کړو ډایریکټر سپورٹس فاٹ نه دا مطالبه کړو فاٹ اولمپیک اسوسیشن نه مونږ دا مطالبه کړو چې دا کوم ټیمونه مونږ سره دلته ایسا خښتو هغه لپاره اینه کټونه مهیا شي هغه پر نور سپورٹس سمرا سامانونه چې هغه ټول دوی ورته ورکړم
په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د مرشوی ساينس پوه سټيفن هاکینګز چې په وجود باندې دوی مازور او دا غوی ویلچر چې دی په $400,000 نیلام شوی او دغه پیسې به د خیر خیګړې په کارونو باندې مصرفيږي. په دې اړه د ارباب محمود علي لخوا تیار شوی دغه ویډیو تاسو ته وړاندې کوو.
د برتانیې د مشهور فزیسیست یا ماهر طبیعت سټيفن هاکینګ په موټر چلیدونکو کورسه په اړه کریستی تمه لري چې په انټرنیټ د نیلامې نه به ورسره شاوخوا $600,000 ترلاسه شي. کله چې هاکینګ د موټر نیورون د ناروغۍ یا د اعصابي ناروغۍ له وجې شل شو، نو دا کورسه یې استعمالول شروع کړی و. د سټيفن هاکینګ د کال 1915 د ډاکټرۍ لپاره د تیسیس فوټوسټیټ پراپرټیز آف ایکسپینډینګ یونیورس په $1,08,000 خرڅ شوی و. دغه وخت تمه څرګندېدله چې دغه فوټوسټیټ به شاوخوا په $200,000 خرڅ شي. د ټلویزیون د سلسلهوار خپرونې دی سیمپسنز کې د ده د خبرو اترو یو سکرپټ هم په دې نیلامه کې شامل دی او د دې بیه د 8,000 نه لږه زیاته لګول شوې ده. په نیلامه کې ټول 2 سیزونه ایښودل شوي دي. د خیراتي کارونو لپاره د دې نیلامه نه ټولې $800,000 ګټل شوي دي. د هاکینګز کورنۍ د هاکینګز د پاتې شوو سیزونو نه نور سامان هم د برتانی حکومت ته خیرات کې ورکوي. دا د وراثت د ټیکس په بدل کې ورکوي. هاکینګز د کائناتو د ابتدا او د بلیک هولز په اړه ساينسي علم باندې کار کړی و او په عصري دور کې ډیر مشهور و. د نیلامې نه ترلاسه شوي پیسې به دوه خیراتي ادارو ته ورکړل کیږي. یوه اداره د سټیفن هاکینګز فاونډیشن ده او بله د موټر نیورون ډیزیز اسوسیشن ده. هاکینګز د 2 کالو په عمر کې د موټر نیورون ډیزیز یا د اعصابو په ناروغۍ اخته شوی و او ورته ویل شوی و چې دی به د 100 کالو پورې ژوندې وي. خو دې سږ کال د مارچ په میاشت کې د 80 کالو په عمر کې وفات شو.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه خو چې وخت یې سره ترسیږي. زما زم سره ملوسی د دیوا خبرونه چې دی هغه په ریډیو باندې لا هم تاسو اوریدلی شئ. تر 12 بجو پورې زمغه خبرونه به تاسو اوریدلی شئ. های فای پروګرام د خبرونه به زمغه همکاران نایل محمد او وکیل خان تاسو باندې کوي. د دې خبرونه باندې کولو کې موږ سره همکاري کوله پروډوسر عدنان رشید او موږ سره انجینیرز په ټیم کې نیک او زبیر. د هغوی نه هم مننه. قربانه وګمه جالوان
او زاش پاک مومن
اخلو ستاسو نه اجازه طلبم.
الله پامه.